السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن چهارشنبه د خبرګوري جوزانو لسمه او د جون نهمه نیټه ده. په دې خبري مجله کې د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي.
غونډه ډېره مهمه ده. دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه کنفرانس کې اشتراک کوي.
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسېدلي.
خپل سره وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی و. ترڅ کې ډېر ستنه د سینګیو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو.
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایله تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي.
سپپ ماشینو په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د مرستو کې
او په بلخ کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم مخکړه دي چې راپورونه ته ور ورکړو. په مخکړه دي سات خبرونه ته د افغانستان پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیږي او له چین د کورونا واکسین سبا کابل ته را رسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان دینی عالمان سبا پنځشنبه پر دې موضوع خبرې وکړي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمود فضلي په بخښنه سره فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته وویل
د کانفرنس کې له پاکستان دی دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي. همدا شان د افغانستان د ارشاد جاقاپو وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د دې هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې خورا زیات شوې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل لومړي سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډله ییز اقدام په مرسته د حل وړ ده. راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسید او د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل. د ایران دولتي اژانس ایرنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې د هڅو تمرکز د افغانستان د رواني لانجې د حل لپاره د ډله ییزو همکاریو خپلول دي. په راپور کې راغلي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی دی. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ایم سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته واستول شول. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 ډوزه واکسینو او څه باندې 200,000 سرنجونو مرسته به سبا پنځشنبه کابل ته ورسیږي.
د انتقال لپاره او سره د بیمې لپاره تقریبا 1.1 میلیونه یوانه چې کم 3,000,000 ډالر کېږي په کارو. دا مصارف د ایم سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټیک په نامه باندې د انتقال یو شرکت پیدا کړ چې دا مواد انتقال کړي. ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل. دغه مواد به ان شاء الله په 10 جون باندې په کابل ته ورسیږي.
په وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا د بدل شوې بڼې مثبت پیکې او ورسره د مړینو شمیر هم یو څه زیات شوی دی. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوسنیا د سربیانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمری بند سزا په وړاندې غوښتې وو. ملادیچ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول له کبله محکوم شوی دی. محکمې په پرونۍ جلسه کې چې د کورونا ویروس د محدودیتونو له کبله د تړلو دروازو تر شا وشوه خپل حکم صادر کړ. د استیناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنا دی چې دغه نهاویه کلان پخوانی جنرال به خپل پاتې عمر په بند کې تیروي. پر د په لګیدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیځ خارګوټي سربنیسا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو ډله ییزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کرونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي، د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې 23 هیوادونه به په 2020 کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کرونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي د دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسمبلۍ ته چې 193 هیوادونه یې غړي دي، سپارښتنه وکړه چې د 2022 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د 5 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 13. هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 22. مزار شریف کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 22. کندهار کې هم آسمان شین ښودل شوی، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 24. او ننګرهار کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 13 اټکل شوی ده.
بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. په افغانستان کې د کورونا ویروس له زیاتېدو سره جوخت ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. په دې اړه درته وروسته په خپرونه کې راپور لرو، خو اوس یوه سیاسي موضوع. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دینی عالمانو سبانای کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولی. محمد قاسم حلیمی ازادي رادیو ته ویل چې دا لومړی وار دی چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یو مجازي کانفرنس کې جرګه کیږي. خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دینی عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر وایي د دې کانفرنس د چمتووالي چارې دوه کاله مخکې پیل شوې وې. دغه یو ورځنی کانفرنس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد، حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کانفرنس مهم وباله، ځکه د پوینا د اول ور لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما، د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. دوه کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و شي دا غونډه وشي، له اوس وسوه دا غونډه ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړاو کانفرنس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د روانې جګړې د حرام بللو له اواز سره خپل ژغ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړي دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅ کله هم د اسلامي قوانینو یا احکام او هغه که نسوي، که جعفری، حنفي، مالکی، شافعي او یا هم حنبلي فقوی لمخه فتوی نه دی ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تحصیل لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادرې کړي. د افغانستان د جګړې د حرامیدو په حق نه یوازې د افغانستان د جید علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو په وار د افغانستان جګړه حرام بللې، لکن پاکستانی علما او تل افغانستان دارالحرب بللې.
په ورستیو کې ګڼو اسلامي سازمانونو او د ګڼو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د رواني خبرګولیا جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یو آنلاین کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر مریض کال په لندیا قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاروي سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرنس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری او د لړم اقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلاديش دني عالمانو او مفتيانو د یو کانفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د اقرب یا لړم پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې و. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا اقرب پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول ورسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومي اجد میاشت کې په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
و موریدل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان علما د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په جګړو کې تر ډیره وسلوال طالبان او دغه راز افغان حکومت ځواکونه دغه راز ښکیل دي، ځینې نورې کړۍ هم شته، خو خپل ساری وسلوال بل څه دي چې افغانان زوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د یوې څېړنې ابتدایي پایلې ښیي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د شینوارو او څنځیو په سیمه کې 13 تنه ولسي وګړي نیولي چې له دې ډلې یې 4 وژلي او نور یې له وهلو ډبولو وروسته خوشي کړي. دا چې په دې اړه اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خلصرو بسلوالو یو قومندان د دې ولایت د څنځو یو شینوارو سیمه کې 13 تنه نیولې دي، 4 تنه ترې وژلي او نور یې بیرته خوشي کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په وینا د خلصري قومندان وروسته له هغه چې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یوه جګړې کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسي خلک وژلي او یو شمېر ناقانونه نیولې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا جنګي جنایت بللی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د دا ډول خپلسرو مخه دې ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپله اعلامیه کې د تخار د دې خپلسري قومندان چې د 4 ولسي خلکو په وژنې او د نورو په خپلسري نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی. خو په تخار کې د شینوارو او سنځوی قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قومندان نوم حاجی فتی یاد کړی دی. د تخار د سنځوی د سیمې یو اوسیدونکی محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسؤول وسلوال د شینوارو سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللی و چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او لس تنه وسلوالې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتحي په مشرۍ غیر مسؤول وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوارو او څنځویو سیمې څخه یې 13 تنه وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې 4 یې ترې ووژل او نور یې له وښلو ټاکولو وروسته خوشې کړل. محمد سرور زیاتوي
اتا کې شي چې د یو ته شرط علي نه ستاسو خورچیا ستاسو دروګر
وجل شبی کسان یو هم طالبان ندی، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلی وو او دا زما د خالص زوی دی چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړی دی.
د سنځوی د سیمې یو بل وسیدونکی صبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د حاجي فتحي تر قومندې لاندې هلته فعالیت لري په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی و چې په ترڅ کې 13 تنه د سنځویو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو او له هغې جملې نه یې 4 تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول سي.
خو د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسؤول وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
افراد عاجفتی یک تن از مسلح غیر مسئول که در قدی چشمه بنگی قرارگاه داره وارد قدی
ده حاجی فتی پنوم یو غیر مسئول وسلوال قماندان چه ده تخار ده بنگی ولسوالی دی چینی پکلی که قرارگاه لری ده ده قماندان وسلوال کسان ده شینوار روسی متزی و حتی ده طالبانو لکمین سر مخامخ کیگی او پا نتیجه که لستان غیر مسئول وسلوال وجل کیگی او بیا ده حاجی فتی غیر مسئول وسلوال ده سیم یو شمیر کسان لزان سر بیایی چه تاسی ول طالبانو تا دلتا ځای ورکړی دی او هغه کسان هم په هماغه ورځ بیرته خوشی کوي.
د نوموړي په خبره د حاجی فتی په مشرۍ دغه غیر مسئول وسلواله ډله له تیر کال راهیسې د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه د تخار بنګي ولسوالۍ ته راغلی او په سیمه کې فعالیت کوي او په هیڅ دولتي ارګان کې رسمیت نه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
اس بي اس خبرونه له افغانستان د استرالیاي ځواکونو لوتلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خبره کړي چې له دغو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټې ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پرمخ ځي چې له 2013 کال راهیسې روانه ده. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د ایستلو غوښتنې زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلی چې تر اوسه 40 افغانانو ویزه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو او ګڼ نور به د جون په 6 او 13 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای سي. د مقالې په پای کې ولول چې د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې له افغانستانه 1200 افغانان استرالیا ته انتقال سوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکونکو د ویزو پروسه چټک کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره دا بیره زیاته شوی چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووډ 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام شي چې په افغانستان کې شپږ 50 کسان د کووډ 19 له ناروغي مړ شول او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووډ 19 لومړی مثبت پیښه ثبت شوی و د مړو سوي شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیاي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایروس ناروغي نه راپور کوي او ګڼ خلک په خپل کورو کې ناروغه سوي او مړ سوي دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي چې ګواکې له کووډ 19 څخه ډیر کسان نه دي مړ سوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نه سپاري. وروسته په مقاله کې ویل چې په افغانستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لومړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیايي چارواکو ډېری تیروتنې وکړې. د مقالې په وینا په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه روغتونونو ته ونه رسیدل او د عادي روغتیايي توکو به یې ډېرې لوړې سوې. د کووډ 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی یو بل ستونزه یاده سوي چې د مقالې د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړي دي.
اوسم په افغانستان کې د کورونا د وروستي وضعیت په اړه یو راپور. په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې له زیاتېدو سره جوخت، ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کورونا ضد واکسین په برخو کې ورسره مرستې زیاتې کړي. روغتیا وزارت پرون سه شنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایروس تر 1200 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سه شنبه په افغانستان کې په کورونا وایروس د 1024 کسانو اخته کېدل او 450 نورو کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې څو برابر زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای شي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولی شي، خصوصا د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې دغه سهولت د اکسیجن دستګاو نه دی موجود. بله مهمه مسله د واکسینو د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دی کولی شي چې د افغانستان هېواد خصوصا د روغتیا وزارت سره دوی مرسته وکړي.
پروستي ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکارایو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون په یوه ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید 19 ناروغي یا کورونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د پی سي آر معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د ادارې هم د همکارایو هڅې چټکې کړې دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تبادله چې د کووید 19 پر وړاندې مبارزې لپاره مختلف ډول مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تبادله چې پچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مختوي سي، د وزارت ستامت سره نږدې کار وکړي تر څو دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ته ساته ماته د وسان خلکو ته تهیه کوي د دې کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سې شنبه د دوو اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوزونه تړلي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابع او د کموالی، د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو له کبله شایي په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وي. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د نه اخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله دوه متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دې له تګ څخه ډډه وکړي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشټون په خاطر د لمنځتلو لګواخ سره مختی چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشټون په دلیل د خلکو لسترګو لري او په یو نمناک او جوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو لپاره لنیشاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشټون په دلیل لرغونی آثار لکه د طلا په بولې کل شوی انجیل، د بودا او پرتې غوا مجسمه او لسکونه نور آثار په یو نامناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر متی الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځتلو لګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت د باید د لرغونی انجیل او د بودا مجسمه او داسې نور آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاري کې باید
د یو معیاري موزیم د لرلو په برخه کې کوم چې لاسرغلي آثار پکې وساتل شي موږ لوسن سره مخ یو. هغه آثار چې له موږ سره دي په یو ناوړه حالت کې قرار لري، قطن موږ اندېښمن یو. هغه آثار چې له موږ سره شته دي د بې پامۍ له امله به لمنځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعات او کلتور مشر وایي چې له دغه ادارې سره شته آثار تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. د وویل چې لا هم د شته لرغونو آثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریب ځمکه ځانګړې کړې ده، خو ده وویل چې حدودن 5 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. اتویش کلان حمیدالله د هرات ولایت دینجیل ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغونی سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
در بلخ اطلاعات و کلتور و اداره وی چه در موزیم پا نجوریدو سر به پخت محالی که پا بلخ کشته لرغون آثار لمنز بلارشی. در دقیق اداره مشر زیاتوی چه در موزیم پشتون کدهیشی چه لخلک و سرشته لرغون آثار هم را طول و ننداره دوراندی شی. متیولا کریمی پا بلخ که پا خپل سر د لرغونو سیمو د کیندنو پاره هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغونې آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خود سره نه توګه کیندل کیږي.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. دا کانفرنس سبا د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان ارنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډله ییز اقدام په مرسته د حل وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ام سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته واستول شول او ټاکل شوی سبا راورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخواني پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمري بند د سزا په وړاندې غوښتنه وو. نړیوال بانک وایي چې اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا وایرس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي. دغه ساحو اقتصادي لیدلوری به سږکال هم تطوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوترش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم لطف الله صافید د کونړ ولایت ما
ډیره زیاته مننه. روزو د تاسو کورنی ژوند ځکه په رسمي برخه کې ډیر غږیدلیو. په کور کې څو تنه اوسېږي؟
په کور کې 15 دیم مېرمن مې ده او درې اولادونه مې.
تاسو لا اولادونه یادونه وکړه، کدار ته وایي چې کوم یو د تاسو په پله باندې قدم ایښی، یعنی استاد دی.
د زمانه کې دوی داسې شغالي چې سترګې پټې کړي او وایي چې بس دغه پاچای او هر څه ولري، نو دا کله کله نه کېږي. کنه زما فکر ښه خبره دا ده چې سړی ځان لپاره ارزو داسې اندازه وټاکي چې ته وکولی شي هغې ته ځان ورسي. یو د طب محصله ده او یو لسانس ده په دغه کې اقتصاد کې.
استادی ډیره زیاته فراخ حوصله غواړي. البته دی استادانو په وینا چې دوی ډیر خسته سي ستړي سي. تاسو خپل استادین څه تجربه لري؟ څومره به ستړي ستومانه وي؟
رشته د توې مړ شي مسلسل د استادی مون نه داخلي. مثلا دا شرایط د سي راغله چې یو کله ته دا سیستم د استادان لپاره سخت شو دوامې، نو بیا زه ډیره موده یونسکو کې ومه، سویډن کمیشه کې ومه، افغان جرمن ایجوکیشن پروگرام کې وم، نو د سیدا استادی ما د سم مسلسل منظم نه ده کړی. خو ډیر دغه کار چې وشو هغه وخت کې وشو چې زه په هم شوم او څو میاشتې بعد یې تقاوت کړم. مې لکه چې هغه وخت کې چې موږ په دې درجه کې نو استادانو اوس چې هغه لوړې درجې د استادۍ ته ورسېدل اوس تقاوت شو.
وروسته له دې ستاسو تقاوت سوی کنه بیا مو څه وکړل؟ ومختل چې بیا هم ځان مصروف کوي،
مطلب ځانم په خپل کار خلق چې د بیکاری نه سره د شي ځان ستړي احساس کوي.
څه رقم کار مو ځان ته خلق کوي؟
مش مطالعه وکه.
بله، یعنی هدف دا ده چې یو څوک باید له تقاوت وروسته بیکاره کینې نه فعالیت ولري.
حداقل مونږ په مدل پر تربیه شوی
ډیر زیات مننه خیر سي
ډیر مهرباني
له همدې خبرو سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. د موږ خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. په بل خبری مجله کې مو همکار سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس ستړي مشي او سهار مو په خیر.